صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم اجمل انمس بارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصاب بفرمایید.
دیر ازیت من از سلطان محمد سرور قدرمان دوستان و زما اجملنده و زما دنور همکاران و سلامونه و منعی وقت پا افغانستان که ده سهر عطا بجشوی پا دی خبرونه که مو ده سعودی عربستان ده پاچا شاه عبدالله لمړینی خبره وو او دغه پر ژوند یو رپورت لرو. همدارنګه به واوري چې افغان حکومت هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندې د ولسمشر لومړی مرستیال هڅه کوي چې د ملیشو جوړولو په زور وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکې اونۍ پریکړه وشي. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر مړ شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش مسله یوه نړیواله ستونزه ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکې اونۍ پریکړه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن اوتکی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو اوږدېدو د ولسي جرګې انتخاباتو ته د دوی د چمتووالي بهیر له خنډ سره مخامخ کړ.
انتخابات ریاست جمهوري د زمانه برقرار
ځات یو څه ځنډ به پکې راشي ځکه د ولسمشرۍ انتخابات ځنډ نشول او د کمیسیون یو څه وخت چې باید د سور په دوهمه د جرګې انتخاباتو ته یې تیاری نیولی و هغه وخت له لاسه ورکړ. ښاغلي اوتکی زیاته کړه که حکومت د لازمو امکاناتو برابرولو ژمنه ونه کړي د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ښایي په یو وخت ترسره نشي. د سویډن د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویلي چې په 2009 کال کې د یو افغان خبریال چې په اعدام محکوم شوی وو وژغوره. کارل بیلټ له سویډنۍ ورځپاڼې اکسپرسن سره په امریکه کې ویلي دي د سید پرویز کمبخش چې د اسلام په اړه د انتقادي مطالبو د خپرولو په خاطر په اعدام محکوم و په یوه الوتکه کې په قاچاقي ډول د کابل له هوایي ډګر څخه سویډن ته ولیږدول شو. بیلټ ویلي دي چې د پخپل هم په هغه الوتکه کې و او دا اقدام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پخواني استازي کای ایډی سره په همغږي شوه. د سویډن د بهرنیو چارو پخواني وزیر همدار ازوی چې کمبخش له تیښتې وروسته وبخل شو او اوس مهال خایي په امریکا کې وي. کارل بیلټ په خپل ټویټر پاڼه کې همدار از لیکلی دي چې کمبخش د لیږدولو عملیات ډیر پټ و خو دې ذاتوي چې اوس یې ځکه له دې راس پرده پورته کړه چې د افغانستان مشرتابه بدل شو. ترکمنستان منل چې افغانستان ته د برېښنا د صدور کچه 1500 میگاواټو ته لوړه کړي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل دواړو هیوادونو په دې اړه ترکمنستان ته د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال موافقه کړې وه.
ترکمنستان جمهور رئیس او د افغانستان جمهور رئیس دواړو په دې توافق وکړ چې ترکمنستان خپل د برق د صادراتو ظرفیت به د افغانستان لپاره
ولسمشر غنی ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې له خپل ترکمن سیال قربان کلی بیردی محمدوف سره د یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو او په اړه خبرې وکړې. چارواکي وایي چې په تیر 2014 کال کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه له یو میلیارد ډالرو اوښته او اټکل کېږي چې په روان کال کې به دوه چنده شي. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود له 1999 کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي تلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي خو شاه عبدالله د سږو د ناروغۍ له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبر اژانس وایي د ده ځایناستې شهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. شاه عبدالله په 1940 کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړنی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1922 کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. د نوموړي د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د عرب او په ځانګړي د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. د لسو زیاتې ښځې او له دیرشو زیات بچیان لرل. د امریکا جمهور رئیس په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو د شاه عبدالله په مړینه خپله غم راضي څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش مسله یوه نړیواله ستونزه ده. ښاغلي کیری دا څرګندونې په لندن کې په هغه غونډه کې وکړې چې د دې ډلې پر ضد د اقداماتو لپاره د سلام مشورو په مقصد پرون جوړه شوې وه. کیری وویل د دې ډلې پر ضد د مبارزې په برخه کې ډېر کارونه باید ترسره شي. د وی په سپتمبر میاشت کې موږ له صفر څخه پایل وکړ او وسدل تر رسیدلی یو. په جنوري کې د دې مبارزې سلورم میاشت و. موږ په عراق کې د داعش ته پرمختګ مخاوني ولای شو. د دوی سرچینې مو چکړې په خپل اقدامات سره مد بهرنیو جنگیالیو د لیگ د پلوی ډلو کې د دوی د جګړې ظرفیت مخاوني ولا. خو تر اوسه زیات کارونه لا هم په مخ کې لرو. د لندن په غونډه کې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو شاوخوا شپېتو هیوادونو له ډلې یو ویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامون چې د دې غونډې اصلي کوربه وویل، د لندن د غونډې هدف د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف له غړو غوره مشوره اخیستل وو. متحده ایالاتو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په عراق او سوریه کې له زرو زیاتې هوایي حملې ترسره کړې دي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور خپل استعفا پرون په داسې حال کې اعلان کړ چې پر پلازمینه د ولکې ټینګولو په مقصد له شیعه وسلوالو سره مقابله له هم روانه ده. د ولسمشر سلاکار سلطان التوانی او څو نورو چارواکو تایید کړ چې منصور هادي له واکه لاسه اخیسته، خو ځینو نورو چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي چې د یمن پارلمان د نوموړي استعفا رد کړي. دا رپورټونه لمخې صدر اعظم خالد بهام خپل دندې څخه لاس اخیسته. حوثی شیعه وسلوالو له تیر سپتمبر میاشتې را په دې خوا د یمن په شمال کې له خپلو اډو څخه پر پلازمینې سنعا برید کړی. دوی د یمن په دولتي چارو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. امریکایي او کیوبیایي چارواکي وایي چې د واشنگتن او هوانا د دواړو هیوادونو د سفارتونو د بیا پرانستلو نیټه نه ده ټاکلې. د دواړو خواوو چارواکو پرون ویل پر دې موافقه شوې ده چې د دې موضوع په اړه باید بیا خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال روبراتا جیکوبسن پرون په هوانا کې خبري اعلان وکړ دا نشي ویلای چې دقیقا څه وخت به دواړه هیوادونه خپل سفارتونه بیا پرانیسي. د کیوبا د پلاوی مشري جوزفینا ویدال هم موبایل چې راتلونکي کې به خبرې وشي خو دې ځای ونیټه ونه خودله. متحده ایالاتونه او کیوبا په 1918 کال کې یو بل سره اړیکې پرې کړل او تر دې دمه دواړه هیڅ راز اړیکې نه لري. په تیرو 15 کلونو کې میرمن جیکوبسن لومړنی جګپوړی امریکایي چارواکه ده چې کیوبا ته او لکیوبای سفر کوي او لکیوبای چارواکو سره ګوري. او د اوکرين ولسمشر وایي چې روس پلاوی بلتون پالی به د دې هیواد په ختیځ کې د خپلو حملو ګرانه بیا پرې کړي. پترو پورشنکو پرون په یو فوق العاده امنیتي غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړي. په همدې حال کې بلتون پالو پرون په یو پوځي پریډ کې یو شمېر هغه سرتیري چې په جګړه کې اسیران کړي او خلکو ته وقودل. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ختیځ ډونس ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه و ملکي وګړي وژل شول، خو بلتون پال او د روغتونونو چارواکي وایي چې دې چاودنې 14 کسان وژلي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسین اکتور لګوي چې په دې حمله کې د روس پلو بلتون پالو لاس و، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا د اوکراین د امنیتي ځواکونو د نوو جرایمو ټکه او د سولې د هڅو پر ضد یو پارونکی اقدام بولي. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پانه کې هم کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پته دا وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د سعودي عربستان پاچا آنند نبی کلونو په عمر مړ شو. په دې اړه په ریپورت سربیره د شاه عبدالله پر ژوند او کارونو یو ریپورت لرو. له دې مخبرو چې د افغانستان حکومت هغه ریپورټونه رد کړي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ملیشي بل طالبانو سره د جګړې ډګر ته راووځي. د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو دیني عالمانو له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د فرانسې سفارت پرتلي. په دې موضوع هم ریپورت درته وړاندې کوو. د دې په مهم خبر کو چې پرون د ملي امنیت ریاست ته کاندید او دریو کاندید وزیرانو ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. پاکستان امنیتي ادارې وایي چې دوی د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یو مهم قومندان نیولی دی. په دې اړه له پی خبره ریپورت لرو. او د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په سویس کې له یو بل سره کتلي دي چې په کوم موضوعاتو غږېدلې. دا به هم وڅېړو. یو کله زرغه ګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو. دا د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن مړ شو. د نوي کلونو وو د مړینې خبرې پر دولتي تلویزیون خپور شو. نوموړی له څو نویو رئیسې د سعودي عرب په یو روغتون کې بستر و. د تر مړینې وروسته شهزاده سلمان د ځای ناست دی. پامیر سایل د شاه عبدالله د ژوند او واکمنۍ په اړه معلومات راکوي.
شاه عبدالله بن عبدالعزیز از سعود له 1996 زیږدیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات ورنکړل شول، خو شاه عبدالله د سږو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شاهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې یې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. د عبدالله د واکمنۍ پر مهال په سعودي عرب کې د بنسټپالو او عصري فکر لرونکو ترمنځ فکري واټن او خلیج نور زیات شو. ده د واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات راوستل، لکه د اقتصاد آزادولو لپاره اقدامات وکړل، خو د بشري حقونو ډلو وخت په وخت پر شاه عبدالله انتقادونه هم وکړل. د نوموړي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې سیمه له ناکرارۍ سره مخامخ وه، لکه په عربي هیوادونو کې پاڅونونو، په منځني ختیځ کې د ثبات د ضامن په توګه د سعود کورنۍ او سعودي عرب مقام له خطر سره مخامخ کړ. له دې سره شاه عبدالله په هیواد کې د ممکنه ناکرارۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په منځني ختیځ کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک رژیم پر ځېدو سعودي عرب وځوراوه او ریاض پر غرب د بې وفایۍ تور پورې کړ چې په پټه یې په قاهرې کې د رژیم بدلون ومانه. تر دې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوی خطر پیدا شو. له دې سره سعودي عرب یو ځل بیا له غرب سره ملګری شو او وسلوالو ته یې د ماتې ورکولو لپاره د عربانو په اتحاد کې د مشرۍ رول خپل کړ. هغه مهال له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال شاه عبدالله ویلي ول چې د عربو او مسلمانو هیوادونو په توګه باید دوی د وسلوالو ستونزه خپل مشکل وګڼي. په سعودي عرب کې ښځې روان یعنی 2015 زیږدیز کال ته په دې هیله داخلې شوې چې دوی به په لومړي ځل د هیواد په انتخاباتو کې د رایې ورکولو حق ولري. دا بدلون تر هغې وروسته عملي کیږي چې عبدالله په 2015 زیږدیز کال کې اصلاحات اعلان کړل او په لومړي ځل یې په 2013 زیږدیز کال کې په یو نیم سل کسیزه شورا کې 1.5 څوکۍ ښځو ته ورکړې. خو پر دې سربیره په لویدیز کې څارونکو پر عبدالله انتقاد وکړ چې اصلاحات په ډېر ورو رفتار عملي کوي او یا هم دا اصلاحات یوازې نړۍ ته د ښودو لپاره دي. لکه په 2012 زیږدیز کال کې د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې د ده حکومت په نړۍ کې له کلکو او جابرانه نظامونو یو وګرځاوه، ځکه چې د هیومن رایټس واچ په خبره په سعودي عرب کې د نورو هیوادونو د کارکوونکو حقونو سرغړونې کیږي، ناتاره پکې خلک نیول کیږي، ځورول کیږي، رسنۍ په سختۍ پکې سانسوریږي، د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو پر ضد پکې توپیر پالل کیږي او سیاسي نظام بند یا غیر آزاد دی. روان کال پر سعودي عرب دا انتقاد هم وشو چې یو خبریال ته د زر درو سزا واوروله چې پکې هغه تر اوسه 50 دورې وهل شوی دی. شاه عبدالله په 1963 زیږدیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1962 زیږدیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. په 1996 زیږدیز کال کې د هغه وخت د هیواد مشر شو چې شاه فهد فلج شو. بیا په 2015 زیږدیز کال کې نوموړی په قانوني توګه پاچا شو، ځکه چې هغه وخت شاه فهد تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. د شاه عبدالله د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. شاه عبدالله له 100 څخه زیاتې ښځې او له 150 څخه زیات بچی لرل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان ریپورټونو ترازو. د افغانستان حکومت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګنې د ولسمشر لومړی مرستیال ملیشي به له طالبانو سره د جګړې ډګر ته راوځي. له دې مخکې داسې ریپورټونه خپاره شوي وو چې جنرال دوستم ملي امنیت شورا ته د خپلواکۍ د دفاع په نوم طرحه وړاندې کړې ده. په ریپورټونو کې ویل کېدل چې جنرال دوستم غواړي خپلو ملیشو ته یو ځل وسله ورکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وایي حکومت هیڅ کوم ملیشه ځواک ته د وسلو د ورکولو پلان نه لري او د هیواد دفاع به د رسمي دولتي ځواکونو لخوا کیږي. نظیف الله سالارزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ملي امنیت شورا ته د خپلواکۍ دفاع په نوم خپلو ملیشو ته د وسلو د ویش یو طرحه وړاندې کړې ده. ښاغلي سالارزی زیاته کړه چې جنرال دوستم او د حکومت نور مشران د هیواد د ملي امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او تجهیز غواړي.
جمهور رئیس لومړی مرستیال خپله په د امنیت شورا په جلسو کې په مهمه توګه باندې حضور لري او د حکومت سره په همدې باندې هم نظر دی چې کوم موجوده امنیتي او دفاعي ځواک جديده باید د افغانستان د خلکو د دفاع او د امنیت لپاره پیاوړي شي او دو ته فرصتونه برابر شي او جلسو کې افغان هم دا فکر چې مهمه مطرح شي.
لدی مخکی وال ستریټ جرنال راسپانې د جنرال دوستم د ویاند احمد فرهمند لا قوله راپور ورکړی و چې خاغلی دوستم د یو شل زره کسیز ملیشا ځواک د جوړولو په برخه کې د افغانستان له دفاع وزارت څخه د مالی مرستې غوښتنه کړې وه. د وال ستریټ جرنال پر راپور کې راغلی و چې خاغلی دوستم د جوزجان، سرپل، فاریاب او تخار ولایتونو له قومندانانو سره په دې مقصد غیر رسمي تماسونه هم ټینګ کړي. د دولت د ریاست ویاند وایي د ولایتونو له مخورو او سپینګیرو سره لیدنې کتنې د حکومتي چارواکو ورځنۍ دنده ده، خو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د کوم ځانګړي ملیشا ځواک د جوړولو پلان نشته. د نوې حکومت له جوړېدو وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال د هیواد پر امنیت تر نورو زیات تمرکز کړی او څو ځلې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د چټکولو غږ اوچت کړی. عبدالرشید دوستم چې له تیرو نږدې دیرشو کلونو راهیسې د هیواد د امنیتي تحولاتو یو ستر لوبغاړی پاتې شوی، څه وخت مخکې ژمنه وکړه چې د حکومت وسلوال مخالفین به له منځه یوسي. ښاغلی دوستم که څه هم د پخواني ملیشا ځواک د بیا جوړولو خبره په ډاګه نه ده یاده کړې، خو پخوا نیو تجربه او په شمال کې د پراخ نفوس ته په پام سره خلک اندېښمن دي چې ښایي افغانستان د افراطي وسلوالو له منګولو خلاص شي، خو یو ځل بیا د خپل سر وسلوالو لاس ته ولويږي.
د ملي امنیت ریاست ته کاندید او دریو نورو کاندید وزیرانو پرون ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. څلور وړو کاندیدانو ژمنه وکړه چې که ولسی جرګه د باور رای ورکړي په خپلو اړوند ادارو کې به اصلاحات راولي. اسدالله لودین یې په اړه له کابل رپورټ لري.
د ولسی جرګې د پنځشنبه ورځې په فوقالعاده غونډه کې د ملي امنیت ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل او د غرض د قانونو، عام روغتیا او مخابرات وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ملي امنیت ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل ویل چې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره پروګرامونه لري او د امنیت د ټینګښت لپاره به استخباراتي او کشفي هڅې پیاوړي کړي. ښاغلی نبیل ولسی جرګې ته د خپلو پروګرامونو د تشریح پر مهال دا هم وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین او نور توطئه کوونکي به وظفي
تعدیدهای جدید در منطقه در حال ظهور
په سیمه کې نوي ګواکونه د خپرېدو په حال کې دي. د سیمه د جګړې خوښونکي وادونه لا هم له توریزم نه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په پوره کېدو کې کار اخلي، خو زما پیغام دې کسانو ته دادی چې افغانستان هغه هیواد نه دی چې په 2000 لومړی او له هغه مخکې وو. کچېرې دوی د افغانستان ورانولو ته ادامه ورکړي، په هغه اور کې به وسوځي چې افغانستان ته بل کړی دی.
په همدې حال کې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید داوود شاه سبا د دې وزارت په پخوانی رهبرۍ انتقاد وکړ او وی ویل چې د قانون د خپل سرو کیندنو او قاچاق مخایې نه د نیولې. ښاغلی سبا ویل کچېری ولسی جرګه ورته د باور رائے ورکړي د افغانستان له طبي زیرمه بسارنه او خ مدیریت وکړي.
اگر رائے اعتماد شما کلای محترم ملت را
کمی چیرې د خدای په توکل ستاسو د باور رائے تر لاسه کړه، لمړنۍ کار به مې دا وي چې د قانون اوسنۍ وضعیت ارزیابي کړم. زبا اوسنۍ ظرفیتونه ارزیابي کړم، زبا د دې وزارت د کارونو څرنګواله هم وڅېړم.
د ولسی جرګه په دې غونډه کې عام روغتیا وزارت ته کاندید فیروز الدین فیروز وویل چې د بی کیفیت دارو درملو د واردېدو مخه بنیسي او د هیواد دننه به د درملنې داسې مرکز جوړوي چې بهر ته د افغان ناروغانو د تګ مخه ونیول شي. مخابرات وزارت ته کاندید برنا کریمی وویل چې د مخابراتي خدماتو پیاوړتیا ته به هڅه کوي او انټرنیټي اسانتیاوې به د هیواد ګوټ ګوټ ته رسوي. ولسی جرګې له دې او ورځ وړاندې هم څلور کاندید وزیران د خپلو پروګرامونو د تشریح لپاره ورغوښتي وو. په خواله دې ولسی جرګې ویلي وو چې راتلونکي یک شنبه به کاندیدانو ته د رای ورکونې بهیر پیلوي، خو که د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح بهیر همداسې ورو روان وي، ممکن دوی ته د رای ورکولو بهیر څلور پنځه ورځې وزنډیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هڅه کوي خپل هغه پریکړه بیرته لغوه کړي چې ویلې دي دوه طبیعته کاندید وزیرانو ته به د رای صندوق نږدي. خو د دې پریکړې د لغوه کېدو لپاره باید د ولسی جرګې دریمه برخه د لاسلیکونو پر راټولولو سره اعتراض وکړي او بیا هغه اعتراض د ولسی جرګې دوه سلسه غړي تایید کړي.
بلخ د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو دینی عالمانو له افغان حکومت د افغانستان چې په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي. دغو دینی عالمانو پرون په کابل کې په یو غونډه کې د شارل ایبدو فرانسوي مجلې لخوا د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتون خپرول وغندل او له افغان حکومت نه یو غوښتل کړه د فرانسې سفارت ونتړي، پراخ مظاهرې به وکړي. سفیر الله ستانکزی له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان دینی عالمانو په یو غونډه کې د چارلی هبدو فرانسوي مجلې لخوا د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تسپکاوی وغانده. دغه دینی عالمانو د پنځمې پرز په کابل کې له فرانسې وغوښتل چې له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په دې غونډه کې چې د سناتور جنتګل ترخیل په مدرسه کې جوړه شوې وه، د ولسي جرګې استازي مولوي ترخیل محمدي خبرداری ورکړ که افغان حکومت په کابل کې د فرانسې سفارت ونه تړي پراخې مظاهرې به وکړي.
لدوانیم زر میلیون مسلمانانو دی جهان نه معذرت نه غختلای تر هغه وخت پورې باید د فرانسې د سفارت دروازه وتړل سي. کچیره ونه تړل سوی د افغانستان د مسلمانانو او سیله نور پزه تر رسیدلې ده. هغه د خپل پیغمبر په دفاع کې په صلحامزه مظاهرو باندې لاس پورې کوي.
خغلی محمدی همدارز له نړیوالې ټولنې او اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د چارلی هبدو مجلې لخوا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د سپکاوی له عمله پر فرانسې فشار راوړي څو بخنه وغواړي. دوی هم دراز د چارلی هبدو مجلې ټولو اخیستونکو او خرڅونکو ته هم د سزا غوښتنه وکړه. د عالمانو رسله هغه سره ټول شول چې سمو د مخکې چارلی هبدو تنظیم مجلې حضرت محمد مصطفی ته منسوب کاریکاتور خپور کړ او ډېر غبرګونونه یې وپارول. د پنځمې پر ورځ د چارلی هبدو مجلې د دې کار د غندلو په غونډه کې د ولسي جرګې او سولې عالي شورا غړي مولوي شهزاده شاهد هم له افغان حکومت وغوښتل چې په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي. دوی ویل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تسپکاوی ټولو پیغمبرانو تسپکاوی ده او باید د دې کار په خاطر فرانس له ټولو بخنه وغواړي.
محمد رسول الله توهین د یو لاک څلیرش زره زیاتو کم پیغمبرانو توهین ده. موږ په ټولو پیغمبرانو ایمان لرو. لا نفرق بین احد من رسولی، موږ په دې کتاب فرق نکو. څوک تروریست دی چې هغه د پیغمبرانو اخیری پیغمبر ته توهین شروع کی او هغې ته غلط نسبتونه وکړي.
اسلام، اسلام، علماء حق.
په غونډه کې نورو ګډونوالو هم د چارلی هبدو مجلې لخوا حضرت محمد ته د منسوب کاریکاتور خپرول وغندل او له اسلامي هیوادو یې وغوښتل چې فرانسوي الوتکو ته ان په خپل هوایي حریم کې هم د تګ راتګ اجازه ورنکړي. د پنځمې پر ورځ د کابل په ښار کې دننه هم یو شمېر عامو خلکو د چارلی هبدو مجلې دا کار په یو لاریون کې وغانده. ومو غوښتل د دغو ګډونوالو هغه غوښتنه چې د فرانسې سفارت باید په کابل کې وتړل شي له افغان حکومت سره شریکه کړو، خو له هڅو وروسته هم څوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شو. له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یوه اعلامیه کې د چارلی هبدو مجلې دا کار غندلی و او دا یې د بیان د ازادي خلاف کار بللی و. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې یو ځانمرګي برید اتلس کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. د هلمند دولتي چارواکي وایي دا برید چې پرون وشو پنځه ماشومان هم پکې ټپیان شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
دغه ځانمرګي برید د لشکرګاه ښار د لشکري بازار په سیمه کې د شورمانو او د پولیسو د روزنې مرکز ترمنځ دا منظم د پولیسو پر کاروان زرمنځ سوې ده. عین شهیدان وای 14 هغه مهال وسو چې دا منظم د پولیسو د موټرو کاروان د سیمه څخه د تیرېدو په حال کې و. د 14 په سیمه کې ځینو دکاندارانو ازادي رټول، ځینې ټپي ملکی کسانې ولیدل چې په امبولانسونو کې روغتون ته انتقال شول.
موټر ته په دکان کې ناس ټپيان دلته یو ځای یو دلته پر دغه مرشګاف والا وغوړل یال ته پروت واغ بل مرشګاف والا ویني چې پرتی پر هغه ځای کې بنجو ما خاطر څنګه د مخ په څنګه بنجو وس دی دنه موږ څنګه ناسو منګر نور مشتک توان نه دی رسو نور دغه توان ورسېد موږ نور څوک نه دی ورسېد د دکان
دو نور دون محمد کمانډان ته بغه نو مرکز کې کسان تر وسته نه دی ولې ځخمن سی وی دی.
دا منظم د پولیسو د حمایوي کنډک کمانډان سمنوال نازکمیر د پیښو په ځای کې ازادي رټول ځانمرګ برید کوونکي د موټر په واسطه د هغه موټریس کاروان په منځ کې 14 وکړه چې خوراکي او غیر خوراکي توکي انتقال بل. ویل کیږي دغه توکي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې پرونا امن سیمو د پروتو پوسټو سرتیرو ته انتقالېدل.
بر خود چن به معلومه است کې د مسیر را زیر پوش دال حرکت بود کې انتحاری آمده د منطقه خود انتحار کړه و نفر روان کردیم که به ارتباط زخمی و مجروحینش کلیش بر شما بعدا گزارش میدیم.
د هلمند والی وند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې 13 نفر ته مرګ ژوبله وشته ده. ځواک وایي یو ملکي او یو د عامه نظم پولیس وژل شوي، 15 ماشومان ټپیان دي او د پاتې نورو ټپیانو دقیقه شمېره چې څو نظامي او څو ملکي دي نه ده معلومه شوې.
په دې انفجار کې تقریبا بېګناه کسان تعداد 14 نفره دي چې په هغو کې په تعداد د 15 نفرو ماشومان دي او باقي مانده د نظم امنیت پولیس شامل دي. په دې کې او په تعداد د 2 نفرو شهیدان دي فلم چې دمګړۍ شفاخانې ته رسول شوي دي چې هغه هم یو د نظم امنیت پولیس دی او یو هم ملکی کس دی.
د عامه نظم د پولیسو پر کاروان دغه برید په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د هلمند لپاره نوی امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د پنجشنبې په ورځ د خپلې دندې د پیل پر مهال په هلمند کې د شام نه ټینګش ډاډ ورکړ او په دې برخه کې د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. کاریسوپ احمدي رسنیو ته وویل چې په دې برید کې د عامه نظم 13 سرتیر وژلي او 2 رینجر موټرونه یې هم له منځه وړي دي. خو د طالبانو د ویان دغه اراده دولتي مسؤلین نه مني. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو د هلمند څخه دا رپورت پرون راغلی او پیغام پرون شوی و. زموږ غږله ازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د پاکستان امنیتي ادارې وایي چې دوی د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د داعش وسلوالې ډلې مهم قمندان یوسف السلفي نیولی چې پاکستان کې د داعش لپاره تبلیغ کوي او همدارزې د دې ډلې لپاره خلک استخدامول. په دې اړه له پیښور د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د جماعت دعوه په ګډون د غټولو ترهګرو ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان پرې بندیز لګولی دی. د دې وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان لخوا پر جماعت دعوه تر بندیز لګولو وروسته پاکستان د دې سازمان د یو غړي په توګه لازم وګڼل چې د غټولو ترهګرو افراطي ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې دغه سازمان پرې بندیز لګولی دی. په دغه ډلو کې د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت دعوا ډله هم شامل ده. میرمن اسلم همداراز وویل چې د جماعت دعوا پر مشر حافظ سعید سفری بندیزونه هم لګولې دي. جماعت دعوا او همداراز ځینې نورې ډلې چې ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیز لګېدلی دی او پاکستان د دغه سازمان یو فعال غړی دی، نو اړ دی چې په اتومات ډول د دې سازمان کړنلاره پلی کړي. نو له همدې امله پاکستان د جماعت دعوا په ګډون د هغو ټولو ډلو بانکي حسابونه کنګلوي او پر مشرانو یې سفري بندیزونه لګوي چې د ملګرو ملتونو لخوا تورلیست شوي دي. د حقانی شبکې د بانکي حسابونو د کنګلولو د پوښتنې په ځواب کې میرمن اسلم وویل چې دوی دغه ټولو ترهګرو ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیز لګېدلی دی. پاکستان په داسې حال کې په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د بانکي حسابونو کنګل کړي چې د روانې میاشت په 12 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنو کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترڅنګ د لشکر طیبې پر ضد هم د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. کوسو هم ویل کیږي چې پاکستان د جان کیری په غوښتنه د جماعت دعوا او نورو ترهګرو ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي، خو تسنیم اسلم دا خبره رد کړه او وی ویل چې دا ګام یې د کوم هیواد د فشار له امله نه بلکې د ملګرو ملتونو د یو فعال غړي په توګه پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی کې تر خونړي برید وروسته د حافظ سعید په مشرۍ پر جماعت دعوا بندیز ولګاو او دا یو ترهګر ډله وبلله. امریکا او هند وایي دا برید چې 143 کسان پکې وژل شوي وو د حافظ سعید، زکی الرحمن لکوي، حاجي محمد اشرف او محمود محمد احمد په مشرۍ جماعت دعوا کړی وو. په 2002 میلادي کال کې لشکر طیبه مهال خپل نوم په جماعت دعوا بدل کړ چې پاکستان پر لشکر طیبه بندیز ولګاو او غیرقانوني ډله یې وبلله. تسلیم اسلام همداراز وویل چې پاکستان د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد له کوم امتیاز توپیر پرته عملیات کوي او د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې له مخې د ډېرو ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي او د یو شمېر نورو چارو روان دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو هم په تیر 2016 میلادي کال کې جماعت دعوه ترهګر ډله اعلان کړه، اقتصادي بندیزونه یې پرې ولګول او د دې ډلې د مشر حافظ محمد سعید په اړه معلومات ورکوونکو ته یې $10,000 جایزه وټاکله.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پراخې او همغږې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې خپل برتنوي سیال سره په دې اړه باس لپاره په لندن کې د پرونی غونډې مشري کوله، وویل چې د اسلامي دولت ډله د وسنی اثر یو لویه ستونزه ده او زیاته کړه چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې په وړاندې لا هم خنډونه پراته دي. همدارنګه په یو بل پرمختګ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د رژیمونو د بدلولو پر ځای باید د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړل شي. سرګی لاوروف وړمه ورځ په خپل کلنی خبري کانفرنس کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا او د هغې د متحدانو پر مبارزه انتقاد وکړ. ویل چې د دې ګواښ او ستونزې د حل لپاره باید له روسیې څخه مرسته وغوښتل شي. همدارنګه د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په سویس کې یو بل سره کتلي دي. په ایران کې محافظه‌کارانو له جانکیر سره د جواد ظریف پر کتنه چې یوازې د 15 دقیقو لپاره وه سخت انتقادونه کړي دي. اکثره انتقادونه په دې خاطر چې ولې ظریف په دې کتنه کې له جانکیر سره صمیمانه چلند کړی دی. په دې درې واړو موضوعګانو ریپورټونه لرو چې د وخت د کمی له کبله په دې خبرونه کې نشو خبرولی. البته زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس 9:00 بجې شوې وربیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. تاکل شوی د چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکي ونې پریکړه وشي. د سویډن د بهرنیو چارو پوخانی وزیر ویلی چې په 2009 کال کې د یو افغان خبریال چې په اعدام محکوم شوی وو په ژغورلو او افغانستان نه پیستلو کې لاس درلود. ترکمنستان منل چې افغانستان ته د برېښنا د صدور کچا 1500 میگاواټو ته لوړوي. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود له 1906 نوي کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش مسله یو نړیواله ستونزه ده. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي خپل استعفا پرون په داسې حال کې اعلان کړ چې په پلازمینې د ولکې ټینګولو په مقصد له شیعه وسلوالو سره مقابله لا هم روانه ده. امریکایي او کیوبایي چارواکي وایي چې په واشنگتن او هوانا کې د دواړو هیوادونو د سفارتونو د بیا پرانیستلو نیټه نه ده ټاکل شوې. او د اوکراین ولسمشر وایي چې روس پلوی بیلتون پال به د دې هیواد په ختیځ کې د خپلو حملو ګرانه بیا پریکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. وسهم رازو یو کلی زر غګونو ډرامې ته خو له یاد مباسي چې ورسته د کابل استډیو نظم همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زر غګونه
یو کلی زر غګونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دیو کلی زرغغونو ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې د مسافر دوسیا د اړون څارنوال لڅېړنې ورسته محکمې ته استول کیږي. راځي په دې برخه کې واورو چې محکمه څه فیصله کوي.
بنان محترم رئیس صاحب، زما ماکل مسافر مدعی علی د مدعی گل محمد ورور تاج محمد یعنی مقتول عمدن په قتل نه دی رسولای. د لفظی مشاجره په نتیجه کې په داس حال کې چې لاس او گریوان کیږي.
حاجی صاحب زه اعتراض لرم.
سارنوال صاحب تاسو ته مخکې وخت درکل شوی وو، اوس پرې دی چې وکیل صاحب خپل دفاع وړاندې کی. تاسو ته بیا هم وخت درکول کیږي.
مننه.
وکیل صاحب ادامه ورکړئ.
او لومړی وار هم تاج محمد یعنی مقتول کوي او همدی آل کلوی که او سر پیچرته لگه دلی وی. یعنی گوری تاج محمد ده مسافر پسوک یا لغتا نده وجل شوی، اقا پر زمک دلوی دو روز تا مرکی گی. محترم قاضی صاحب زنور چوائل تا دن لرم.
سارنوال صاحب دو تورن ده دفاعی پوران ده چوائل لری؟
هو قاضی صاحب، محترمه وکیل صاحب نرگس خو غواری مسافر لمایدان سپینو باسی،
څارنوال صاحب په څه چې اعتراض لرئ هغه ټکی راواخلئ.
افغ واړم رئیس صاحب، په لفظي مشاجرو کې خلک یو بل نه وژني. مقتول تاج محمد د مسافر لخوا په سوکو حل شوی، ټیلا ورکړل شوی ده او ګریوان یې څیر شوی، او تاج محمد د مسافر د سوک په ضربه پر تیږه لګېدل او مړ شوی. یعنی د مسافر وهل د تاج محمد د مرګ سبب شوی.
رئیس صاحب زه اعتراض لرم، تاج محمد د مسافر د سوک په ضربه نه دی مړ شوی، هغه پر ځمکه لګېدلی. د جزا د قانون څلور سومه ماده کې پر تطبیق شي انصاف بوي.
اجازه غواړم وکیل صاحب نرګس، تاج محمد خو په اسمان کې کوم باز نه و چې د ځانې په ځای ولګېده او مړ شو. زه بیا هم مسافر باندې د جزا د قانون د 399 مادې پر تطبیق باندې ټینګار کوم.
ښه آغلی نرګس، د مسافر مدافع وکیلې، تاسو د څارنوال صاحب د ادعا په وړاندې څه ویل لرئ؟
هو مننه رئیس صاحب، څارنوال صاحب وویل چې د مسافر لخوا د تاج محمد ګریوان څیرې شوی و او ټیله شوی و. نو په دې خو ټول پوهیږو چې په جنګ کې خو الوان نه ویشل کیږي، شوی به وي، خو دا دلایل د دې سبب نه شي کېدلی چې زما معکل مسافر ته د دومره سخته سزا ورکول شي.
ښه څارنوال صاحب او محترمې وکیل صاحب، ستاسو له دلایلو نه موږ ته قضیه نوره هم روښانه شوه. موږ د یو ساعت لپاره غونډه همدلته ختمه اعلانوو.
سکینه خوری، سی دی قطر رو ولی پرته ده، لکه چی سخت ناروغه ده.
او خانه ده ناروغه ده زر لخت خوری، لحقه ورزی نه چه مسافر لالا بندی شوی، کور که مغم موری، بچیان هر خوار 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 گرزی، روڑی پا جبه نگدی.
وی خدای دیره همو که خود بخپا و خواروی، ده خو کم غم نده.
او صدیقی خو چه پرون ناوری دلی چه نند مسافر لالا ده محکمه ورز ده، بس بیسده شوه.
بیا څنګه شوه، ډاکټر ته چا بوتله؟
هو د خدای فضل و چې سعید کور کې و، ډاکټر ته یې بوتله، ویل چې اصحاب باندې زور راغلی، ستنې هم ورکړي، اما ویل چې ته به یې ور ولګوې.
نه سکینې خورې، زه پیچکاري نشم کولی، او دا خو د هر چا کار نه دی.
هغه ده صدیقه خور، لکه چې راویښه شوه.
دا لاشتې لورې ته راغلې، لور دې چیرته ده؟
مخوره مخوره، هم داسی چمله، لور می کور کده.
څنګه مون در پویاد شو؟
زرلخت اخبلا چیر ترازی، ما را غوخته چستنی در ولگوی.
ما ورته ویل چی دستنی پا هرچا ملگوی، لیگ بروستا بیا نسرین قبلی بسی او چوگ ولگوی، کرا غلی بی هاگه بستن در ولگوی.
سمده، او باید باور ولگو.
هو، هاگه لیگ بروستا رازی.
دیر زن ما پازا باوی، خوابشم اثکینی.
دا خبره سمه نه ده چې ښه به شمه، که ناروغ درمل و دارو نه خوري هسې خو نه ښه کېږي.
زرلخت خوري، سمه ده، دوا خو به یې ښه کي، خو لږ ورته ووایه الله ته صبر وکړه، ډېره اندېښنه مه کوه.
خدایه، زړه مې ډېر درد لري.
صدیقې ترورې، ما خبره نه یادوله، زم خبره یم چې نن د محکمې د پرېکړې ورځ ده، الله ته صبر وکړه، هر څه به سم شي.
څنګه به هر څه سم شي، سړی ورنه مړ شوی، خو راته به یې دم کې خدایه.
وی وی ترورې، دا څه وایه، خوله په خیر خلاصه وه، ولې به یې څوک ادموي؟
هره شېبه یې چې وینې ژاړي او وایي چې اوس به یې وهلی وي، ډوډۍ به نه ورکوي، که د عمر قید پرې راغی نو بیا.
نه صدیقې خورې، کور کې د جزا قانون کتاب شته، ما خپله لوستی، د خطا په قتل کې خو هېڅ اعدامول او عمر قید نشته، او د بندیانو وهل او ټکول هم په قانون کې منع دي. ته تشویش مه کوه ترورې.
څه حکم زلشتې، لاره رانه ورکه ده، دا د ماشومانو په سر دومره لوی غم راته را جوړ شو. خدایه، نه پوهیږم پر کور مې څه تندر را پرېوت.
خدای دې تندر لګي صدیقې خورې، داسې مه وایه.
نه پوهیږم چې سعید به کله له محکمې بیرته راشي، تر هغې خو به زموږ د زړه وینې وچې شي.
قاضی صاحب، قاضی صاحب، ما باندې رحم وکړئ، ما اوبه کوي، ما مه ادموئ، خیر دی، څه کېږي، خیر دی، بیا نه کوم.
زما صاحب هم ډېرې چغې درته کړې وي چې ما مې وژنه، ځوان یم، انسان یم، تا رحم ورباندې وکړئ. څنګه دې د خاورو بندي کوي، لاسونه دې مات شه.
بودی تا خونه پریدم تا دوست دل از او سلخه قاضی سید قاضی سید مامو دیره هم بکی
ای قاطره ای در بندراغ لعوز سنگ چی غیگی ها دامو حق دی در نور وجه نداسی حسانه دا ها
گل ماما دا وارده ما شمان می دی خیر دی ما سر داسی و نکی او می بکا ما والا کستا رول پا قضی وجه لی
دا دلیلون ایوازی قاضی تا وای ما تا نه زما خودی ورور را تا مر کرده هل دول چوی
مسافر لالا زاری مکاور تا
ده مسافر ده دوسی وارده ازر دیسی
در اغلو
سید ورور را چه جزا برا کی ها
خیر ده مسافر لالا تو تشویش مکاور خدای میرا بانه ده
رازی رازی پخپلو زاینو بانده که نی
سمه
بسم الله الرحمن الرحیم نننی قضیه چې په مخکنی غونډه کې بیان شوه د قتل قضیه ده چې مسافر نامی تاج محمد په داسې حال کې وژلی چې د وژلو نیت یې نه درلوده یعنی عمدي قتل نه دی نو
او قاضی صاحب قسم کوم چې وژل خو یې لرې خبره ده اول وار هم ما نه دی کړی
ښه ښه دا هر څه په پام کې نیول شوي
قاضی صاحب که قصدي وي که نه وي زما خو ورور راوژلی
نظم مراعت کوي د ټولو دلایلو او شواهدو په پام کې نیولو سره موږ ته مسافر د میرباز زوی د افغانستان د جزا قانون د 399 ماده مطابق په 10 کاله حبس محکوم کړي تر څو تا ته پند او نورو ته عبرت سي
اوس ساحل کوئ زړه د بدمشه مانه څوک نشي مخه کېدی
مانه څوک نشي مخته کېدی ته ورشه اسلامه یا تیګه راوړه خدای دادا پوتیګه اچولو کې ما څوک نشي ماتولای زما هسې نوم ملنګ نه دی
ملنګه خدای دادم که ولی نه دی خالی هم نه دی ورته وګوره تر اوسه نه دی مات شوی
تراکه دا تیګه خیر یوسې اسلامه
اوس ګوره زړه د بدمش هر ورځ خو اختر نه ویدي ملنګی به کلچې خوري سایله کوی څنګه شوې زړه د بدمش زما تیګه تا نه ډېره لرې لاړه
نه یې منم بیخی نه منم
وایم آفرین خدای دادا تکړه وایم آفرین زما بدل دمتې واخیسته
زه دا لوبه نه منم
چې نه یې منې مې منه زړه د بدمش هغه ستا کار دی مات خوشوې که نه تا وویل که نه چې ما څوک نشي ماتولی
ځه اوس هم ستا تیګه زما د تیګې په ځای ولګېده بیا مخکې ولاړه
ملنګه دا نو دلیل کیدی شي دا څه رقم دلیل وایې
دلیلونه ملیلونه پرېږدی زړه د بدمش هغه دی سعید راغی
رښتیا هم روانه چې په محکمه کې به څه شوي وي
سلام علیکم ملګرو خدای دادا دا تا ملنګ څنګه داسې په خاورو سپیرې یاست د تو په ځای لکه چې تاسې د فوټبال په میدان کې رغړېدلی یې
د تو پر ځای نه د تیګې پر ځای اوخ زه نه یوازې ملنګ رغړېده زړه د بدمشه زما سره یې ځان برابره و درته مات مې که
ښه بیا خو دې غټ کار کړی ملنګ خو په تیګې غورځولو کې تر ټولو تکړه و
سعید وروره د خدای دا دروام ما نشي ماتولی چلې راته کړی و
فوټبال ته کسان کم و بس مونږ په تیګه اچولو پیل وکړ او ښه تود لمرم و
ښه تا هم لوبه ورسره وکړه
هو نه یې پرېښودم سعیده بخښنه غواړم نن مې ونشي کولی چې محکمې ته درسره لاړ شم شوبه کې سخت کار راته پیدا شو
خیر جمیله خپل کار دې ضرور و خو نن ډېره له اندېښنو ډکه ورځ وه
هو بې اندېښنې خو نه ده څه پرېکړه وشوه
جمیله مسافر لالا باندې مې 10 کاله قید ووته
لس کاله به بندي وي
هو مسافر لالا باندې مې 10 کاله بند راغی وریرونه مې ډېرې بدې ورځې کوي سخت خپه یم جمیله
سعید وروره زړه مه نازه کوه خدای مهربانه دی
جمیله مسافر لالا مې ډېر زهیر سوی و
هو بند کې شپه ورځ تېرول ساده کار نه دی
د
دا چې د بند موده په بند کې څنګه تیریږي او زندانیان په مابس کې له کومو حقونو څخه برخورداره وي په دې خپرونه کې پرې بحث کوو. په خپرونه کې راسره د پلچرخي د زندان رئیس پاسوال سردار محمد زازی دی چې په اړونده موضوع به ورسره خبرې ولرو. او بېشکه چې ډېر افغانان د زندان له وضعیت او چلند څخه شکایت کوي، نو که پوښتنې یا کوم نظر غواړئ له ده او موږ سره شریک کړئ، اړیکې هم نیولی شئ. زمنګ سره د اړیکو شمیرې دي 0-800-22-555، بل شمیره 0-999-203-540. زه یوسف زدرانیم او په تخنیک کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. ښاغلی زازی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، مننه چې بلنه مو منله.
ډېره مننه، تشکر. تاسو نه هم مننه.
او ورسره پوښتنه کوم، بل شکه چې د جنگ جګړو جنایي جرمونو او نورو ناقانونه اعمالو ترسره کولو له امله په افغانستان کې هم شاید تر ډیرو نورو هیوادونو ډیر کسان نیول کیږي او له تاسو سره وي، زندان اصلا څنګه ځای دی؟ نن سبا د افغانستان تر ټولو لوی زندان پلچرخي څه وضعیت لري؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تر هغه چې تاسو پوهیږئ، هر یوه جامعه که هغه ډیر پیشرفته او پرمختللي هیوادونه هم دي، په هغو کې جرایم موجود دي او جرایم هیڅ وخت په جامعه کې تر څو چې انسان ژوند لري نه ختم کیږي. په همدې شکل افغانستان هم د جهان د نورو ممالکو په لړ کې یو مملکت ده، او چون دا مملکت یو جنګزده او هیواد دی، په دې هیواد کې تقریبا لس څلور دهې یا څلور څلوېښت کلونه کیږي چې جګړه روانه ده، تحمل شوې جګړه روانه ده. البته پر ځای کې چې امنیتي ستونزې موجودې وي، جرایم هم شته دي. محبس مرکزي یا د افغانستان محابس د دې لپاره دي چې هغه څوک چې د افغانستان د موضوع قوانینو څخه سرغړونه کوي او د هغو په مناسبت دوی نیول کیږي، بلاخره د څارنوالۍ او عدلي ارګانونو د هغه نه وروسته دي، بررسۍ نه وروسته دوی بندي کیږي او محبس ته لیږل کیږي. په مرکزي محبس کې هم دا ګونه بندیان چې هغه په جنایي جرمونو، مخدره موادو او د امنیت داخلي او خارجي د ګواښونو په مناسبت نیول کیږي، مرکزي محبس ته د زندان د ترولو لپاره راوړل کیږي.
او ډیره مهرباني، لکه مخکې ما شمیره چې بیان کړه، زموږ اوریدونکو هم په لیکه کې وي چې ډیر اوریدونکي په همدې اړه شکایتونه لري. غواړو د هغوی نظر هم تاسو سره شریک کړو. یو اوریدونکی لرو د هلمند له ولایت څخه، نوم به خپله واخلي. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وسه. بله، تاسو موضوع باندې حکیمی ان شاء الله د زندانونو په اړه خبرې کوو.
سیره دا زندانو په اړه کې موږ چې دلته موږ یو څو سال ته باندې وو، ډېر په تکلیف کې ژوند کوي. ډوډۍ سامنے ورسېدله.
ښه، اتمن تاسو سره ان شاء الله د زندان مسؤل خبرې کوي. چلته زندانیان ته کوم سہولتونه ورکول کیږي؟
مهرباني، دا خواهش لرو د زندان مسؤل څخه، دا خواهش لرو چې دا بندیان سره څه گزاره وکړي.
صحیح ده،
الله جل جلاله به ثوابونه ورکړي
درته وایي ان شاء الله. مهرباني، هلته بندیان بل عموم خلک څه شکایت ولري، کوم حقونه لري، څنګه ژوند لري دوی؟
ډېره مننه. د هر څه مخه زه باید ووایم چې ننني محابس یا ننني زندانونه د تربیت او د اصلاح مرکزونه دي. هلته هغه زندانیان چې په جرایمو باندې محکوم کیږي او بیرته موږ ته رالیږل کیږي، د هغو دپاره په محبس کې اصلاحي او تربیتي پروګرامونه موجود دي، تر څو چې دوی وکولی شي هلته یو سالم او صالح انسان د هغه ځنه جامعې ته لاړ شي او بیرته د جرایمو مرتکب.
یعنی څنګه دوی تاسو څه تربیت ورکولی شي هلته؟
ښه، موږ اول خو د دې ورور د سوال په حصه کې باید ووایم، خپله شخصا په مرکزي محبس کې او په همدا توګه په ټولو محبسو کې په افغانستان کې موجود دي. په دې کې د یو مشخص نورم له مخې چې هغه البته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د وزرانو د شورا د خانه یا د کابینې د خانه تایید شوې ده، د هغه نورم په مطابق چې څلورشګړیزه عشا دوی ته ورکول کیږي، یعنی سهار، ماسپښین، د غرمې او د ماخشوتن. زه په دې کې منم چې یو څو ستونزې به وي، ځکه چې هغه چې دی یو پیسې چې دی یو محبوس دپاره په څلورو ساعتو کې ټاکل شوي دي یا تعین شوي دي، هغه د دوی کاملا احتیاجات پوره فنب کي. ولې موږ درې وخته ډوډۍ په وړیا توګه د حکومت د خانه دوی ته ورکول کیږي چې په هغه کې هر څه شامل دي، په هغه کې مختلف غذایی مواد د ترکاری باب نه نیولې تر میوجات.
یعنی دا تاسو خپلم کافی نه بولی دا؟
نه خو ډوډۍ موږ دوی ته درې وخت توضیح کوو، فکر نه کوم چې زه خپله د یو کال کیږي چې د محبسي مرکزي محبس زندان مسؤلیت په غاړه لرم، زه د داسې مشکلو سره مواجه نه یم شوی. خلک کاملا رضایت لري د دې نه.
یو اوریدونکی اخلو، عبدالروف زمونږ سره اړیکه نیولې ده، مهرباني.
بله اورم.
مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره اوس وصل ده، څه ویل غواړې؟
زه دا ویل غواړم چې د پلچرخي د محبس بندیان چې دي په دو کې په سل فیصده کې به زما چکر شل فیصده به په سلو کې شل فیصده له ګناهګاره خلک نه وي پک شوي. داسې خلک اکثره داسې خلک دي چې د مدها په خاطر باندې خلکو شهیدي پر ادا کړې ده، مدعا یې ورسره درلوده، نو باره په دغه تور یې د حکومت په لاس ورکړي بندیان دي. زه غواړم چې محکمه ورسره وشي، هغه ناکي بندیان چې دي چې په دروغو خلکو په لاس ورکړي دي، چې هغه را ایله شي.
مهرباني ستاسو نظر. و ښاغلی ځازی صاحب، داسې څومره بندیان شاید وي چې اصلا دوسیه ونه لري یا مشکل ونه لري؟ شته در سره داسې خلک؟
نه نه، موږ سره قطعا دغسې محبوسین نه دي موجود چې هغه دوسیه ونه لري او محکماتي مراحل یې طی نه وي کړي، هغه پړونې نه وي وهلي. البته د درې ګونو محکمو د حکم نه وروسته چې په بند محکوم کیږي هغه موږ ته رسول کیږي، او موږ فقط مسؤلیت د دوی د نگهبانۍ او د دوی ساتلو د محافظت مسؤلیت په غاړه لرو. دا د محاکمو او څارنوالیو کار دی چې څارنوالي او محاکم د هغوی تحقیقات ترسره کوي، د جرم د ثبوت په نتیجه کې دوی موږ ته راسپارل کیږي او موږ یې ساتو.
یو بل اړیکه لرو، خپله به ځان معرفي کړي. مهرباني. ورور ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، د ازادۍ رادیو سره او د زندان په مسله خبرې کوو. اورې زمونږ غږ؟
اورم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دې وایه، کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟
زیرک زاده یم، د پکتیا ولایت څخه اړیکه نیولې.
او ډېر ښه راغلې. څه ویل غواړې خپرونې ته؟
ډېر وخې هغه ده.
اوریدونکو خبرې نه کوي، فکر کوم اړیکه هم وشلې ده. ښاغلی اجازه صاحب، زموږ سره ډېر داسې اوریدونکو شکایتونه پریښې دي زموږ د غږ ثبتونکي ماشین په شمېره کې. یو ځل بیا هم اوریدونکو ته وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته دی شمېره کې، چې اصلا د بندیانو دوسیو ته په صحیح ډول رسیدګي نه کوي. شاید تاسو سره هلته بندیان وي، تا ویل چې ټول دوسیې لري، خو دې دوسیو ته چې باید خلاص شي په خپل وخت باندې ته وایي صحیح رسیدګي نه کیږي. داس مشکل شته په زندانونو کې؟
هغه وخت چې یو بندي د محاکمو د خانه په بند باندې محکوم شي موږ ته راسپارل کیږي. مخکې هم ما یادوري وکړه، اوس بیا هم یو په دې باندې تاکید کوم چې هغه ټول دوسیې لري او ټول د یو حکم په نتیجه کې زنداني شوي دي، او موږ ته د محافظت په
د دوسیو څېړنه څنګه ده؟ ډېر خلک وایي وخت ډېر په تیریږي. اما
د دوسیو څېړنه خو په ښه شکل سره روانه ده، او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د صلح دوستانه او صلح جویانه کړنلارې له مخې اکثره وخت فرامین چې صادریږي د هغو فرامینو د تطبیق په نتیجه کې په زرګونو خلک خوشي کیږي، او په همدې ترتیب سره په زرګونو خلک دي هغه نه استفاده کوي، د تخفیفونو نه استفاده کوي. په وخت و زمان کمیسیونونه دي، هغه په دې باندې مصروف دي، او د دوی دوسیې څړل کیږي. خو البته طبعا هر سړی دا غواړي چې په اوله ورځ یا دوهمه ورځ داسې وخت کې خوشی شي، ولی هغه خو ځکه یو مشکلات دي چې کمیسیونونه مجبور دي چې ټولې دوسیې سمې وڅېړي، تحقیق پرې وکړي، تحقیق وکړي او بررسي کړي، بعد هغه نه هغه څوک چې د رهایا یا د تخفیف وړ وي هغو ته تخفیفونه ورکول کیږي. هغه چا چې وخت پره کیږي د محبس ادارې سره، د دوی په آرشیف کې اسناد موجود دي، هغه څېړل کیږي د محبس ادارې نه د وخت د پره کېدو په وخت کې خوش کیږي.
یو بل اوریدونکی عبدالمنان د قرباغ څخه زموږ سره اړیکه نیولې، و بخې چې منتظرم پات شوې، اوس زموږ سره وصل یې.
غریب واسه سلامونه کرامات تا او مېلمه ورې درې تر وړاندې کوم ایمان دې نه پاتې دغه بریان کو زین په مثال په باندې غانو کې دې سید په اقتصادي څنګه لري بیا نه په دغه اړه څه کوم غلري کوم استراتیجی دې ته نه د غبندیان او اقتصادي کارونه مکیار نه لاسي سره یو پامنه د کارنل کې چې عقل نه غږ خپل خرڅوبات دې او ته ځان ته د مغبندي خانه سره کېدل
خیر سے عبدالمنان ډیر خو سوال دو کو مهرباني
خیر ډیر مننه تشکر دی ورور ډیر مننه لکه سره رقم تجتا اشاره وکړه ډیر خو سوال وکړه بل او د دې په ارتباط دبره ولې شم چې د محبس مرکزی محبس او پنور جلونو کې دوه رقم ته پروګرامونه مخي وړل کیږي چې او اصلاحي او تربیتی پروګرامونه دي او د حرفوي او د شغل پروګرامونه دي په دې مناسبت چې د تربیتی او اصلاحي پروګرامونو کې د سواد آموزنه یا سواد زده کړې نه شروع تر مدني او دینی علوم تر تدریس پورې دا ټول جریان لري او خلک د دې شاهد دي په دې بل برخه کې حرفي په برخه کې د شغل په برخه کې هم جدي کاروان دی هلته مختلف شاپونه دي د کارګري شاپونه دي لکه قالین باپی نجاری حلبی سازی و پمده توگه خیاطی و بردوزی و حتی فرم مالداری دغه فرمون هلته موجود دي په هغو فرمونو کې دغه محبوسین چې هغو په حرفوي شکل سره غواړي چې دلته به حرفه زده کړي هغه پکې تنظیمیږي او د هغو یو مقدار یوه اندازه هغو ته هم تنخوا یا معاش ورکول کیږي او هم دولت ته ګټه رسیږي هغو تولیدات چې لاسته راځي هغه موږ په آزاد بازار کې بیا خرڅو
او مهرباني د کندوز نه یو بل اړیکه ماخلو چې اوریدونکي ډېر همیشه منتظر پاتې کیږي مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وسوسل ده
سلام علیکم رسولی
و علیکم سلام رسولی دی نامو خودو
ولا هغه د خپل په زندان کې ل یعنی د پیسې حاصل کیږي همدې زورول کیږي او نور دا څنګه مونږ نه کیږي او د کوم ټلیفون مو تاخه کی او د مونږه پیسې اخلي
تاسو د کندوز اړوند خبره وکړه البته زموږ سره د پلچرخي د زندان مسؤل دی خو دا به په دې حالاتو باندې خبرې وکړي چون دلته مسؤل دی هلته که څوک تلیفون کوي د کورنۍ سره احوال اخلي د سهولت شته وایي پولیس یا هلته کوم خلک چې دي هغه پیسې ورنه اخلي دا موضوع څنګه ده په زندانونو کې
خو په زندانونو کې خو زموږ مرکزي محبس کې یا زندان کې دغه موضوع نشته په اطرافو یا د کندوز په محبس کې یا په نورو محبسو کې که دا موضوع وي هلته یوه پیسو موجوده ده چې د هغې ادارې د خوان هلته تاسیس شوې ده د هغې پیسو کې طبعا د هغې نه چې ارتباط نیسي کریډیټ کارت هغه شان مصرفیږي یو شی ترې اخلي چې هغه د هغې ارزش ولري یعنې په دې شکل سره نه چې د هر چا نه پیسې اخلي اونو په تناسب د خبرو سره چې دوی خپل پامیل سره کوي دوی ته دا زمینه مساعدیږي یو مقدار پیسې د هغو نه اخیستل کیږي
څومره ازادي ورکول کیږي بندیانو ته هغوی د رسنیو او رادیو تلویزیون تلیفون دي شان استفاده کولای
شي نه دوی شخصا په شخصي توګه دي شان نه استفاده نشي کولای دي تلیفونونو نه ولې د محبس اداره مکلفه ده چې دا زمينه ورته مشهده کی چې دوی په میاش کې یو ځل یا دوه ځله د خپل فامیلونو سره خبري وکي او زمينه ورته مشهده شي
په ډرامه موضوع ته کله را شو هغه ته وړي کا ربط ورکو په ډرامه کې د مسافر کورنۍ د مسافر د بند تاله دي اړخوم خفه ده چې شاید غلط توهل ټکول خریا او شاید دوی ور سره پاسانه ون لیدل شي هغه کلونو بند باندې محکوم شو څنګه څوک لیدل شي هلته وهل ټکول دا موضوع وي پولیس سره برخورد راځي خلکو
زه یو شی ډیر په جرأت سره او درته وایم د وجدان د لوروی درته وایم نن هغه وازه چې په محبسو کې برقرار ده خصوصا چې زه تجربه لرم د یو کال په مرکزی محبس کې خپل د دې جدي څارنه او مراقبت کوم هیڅ نو شکنجه د محبوس لپاره نشه د محبوس سره ډیر سالم رویش کیږي د محبوس سره ډیر سالم برخورد کیږي او زه فکر نه کوم چې محبوس هم دغه شواهد ولري چې زه وحل شوی او ټکول شوی
یو رستی اړیکه د هلمند ناخلو نور خبرونه وخم په ختمېدو د ورور لک خبرې وکړه که سوال لري یا نظر لري خو لک خبرې وکړه مهرباني او خو تا پخوا مړیکه نیولې وه فکر کوم موضوع باندې حاکم یې که نه فکر کوم که حاکم وویل
په موضوع باندې خبر زما د خدا سوال دی چې ما خپل چرخي په محبس کې شپږ کاله تېر کړي دری صاحب خو چې کله زه راغلی کېدلم دی تازه دی چې دی راغلی په محبس کې نو همدا ستونزه په د پلچرخي په محبس کې ده ما خپل هلته ډېر وخت تېر کړی دی په اول بلا کې
لږ زر وایه ورور زموږ خپرونې وخت ختمېږي
زما سوال دا دی چې دغه د مخدرو چې یان د روین د عسکر راوړي خپلې عسکر راوړي موږ په راوړله روپۍ مې ورکوله
مهرباني وخت نه لرو همدې ته صرف خبرې وکړي دی شهیدي وایي چې زه هلته بندي وم مخدره مواد راوړل کېده
ښه په دې وختو کې خو ډېر جدي تدابیر نیول شوي دي البته دا هغه نه لرې نه ده چې یو تعداد پایوازان چې په مختلفو اشکالو هلته راځي دوی قادرېږي په دې باندې چې په ډېرو مختلفو اشکالو سره مخدره مواد داخل ته تیر کړي امکان لري بعضې کارمندان هم په دې باندې لاس پورې کړي چې موږ جدي تدابیر د دې دپاره نیولي دي او تر اوسه پورې تر شلو نفرو پورې هم زموږ کارمندان او پایوازان موږ بازداشت کړي دي او څارنوالیو ته معرفي کړي دي جدي مبارزه په دې حصه کې روانه ده او زه امیدوار یم چې په کلي شکل سره د دې سلسله قطع شي په محابسو کې
او انشاءالله تاسو ډاډ ورکوئ چې
انشاءالله تعالی زه دا ډاډ ورکوم او دا زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده هغه څوک چې موږ ته په سالمه توګه تسلیمیږي هغه سالم انسان باید موږ جامعې ته تقدیم کړو نه د مرضونو ډک
خیر اوسې مهرباني په همدې هیله انشاءالله چې بالاخره خلک تاسو څخه شکایت ونه کړي په دې اړه نو نور تاسو سره خبرې نشو کولای خغلې زازې صاحب ډېره مننه چې زموږ اړیکه زموږ سره په خبرونه کې وای او اوریدونکو نوم مننه چې زموږ سره اړیکه ونیولې نو بالاخره د خبرونه پاشي بوت رسیدو یو ځل بیا درته وایم هر وخت د خبرونه د جمعې پورز د سهار پاتنیو بجو او همدارنګ تکرار یې د دوشنبه پورز د مازیګر په څلورم بجو خبريږي نور نو درنه زه یوسف صدران اجازه غواړم